السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمش اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر شپږویشتمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د شمالي وزیرستان د نورک سیمې د مشرانو دینی عالمانو د غوښتنو دا شان د پاکستان د هوایی شرکت پی آئی اے پر اقتصادی بحران او د دې سره سره د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی ورځو خبرونه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې پوځ دې د سیمې له مدرسو نه ووځي. په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونو خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري او اسرائیل په تازه هوایی حملو کې د غزه یو شمېر سیمې ویجاړې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د نورک سیمې مشرانو دینی عالمانو د حکومت او پوزنا د سیمې د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځایي اوسیدونکو مشرانو د میرعلي نورک په سیمه کې د تیرو سوونیو نه احتجاج هم پیل کړی. غوښتنه لري چې د نورک او د سیمې ځینې نورې مدرسې دي پوز ازر تر زره خالی کړي. پرون د اکتوبر په 15مه په دغه اړه په میرامشاه پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مولانا سهراب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دغه اړه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 5 سال نه لګیای د ډی سی 95 د وزیر اعظم پورا د عسکري قیادت سے عام اول دور سپوی 95 د یار میچی پورا د مولانا سے پزریا میجه رسائی شوی دو 20 25 سمستر دا سے خاتینه دی با اثر شخصیت د نورک مدرسې په باره شهر کړي چې کلا میجه او نه پکړواله لوري د وطن نه د مدرسې باندې شولا چې اغنا واپس میجه تلی آرمی په قبضه شو.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر صادق علي مشال لډیو توای چې په وس په دغه مدرسه کې د هنري زده کړو یو مرکز جوړ کړی وو. دوی هڅه کوي چې دغه مسله زر هواره کړي. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی د قانون وزیر فضل شکور خان پولیسو گرفتار کړی دی. نوموړی پرون د اکتوبر په 15مه د 400 یو عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د دریو نورو ملګرو ونیوو. د 400 د پولیسو ویان سفی الله مشال لډیو ته ویلي چې پر نوموړی تور دی چې د نهمې مئی په پیښو کې لاس لرلو نو ځکه یې گرفتاره کړه. د روان 2023 کال د مئی پر نهمه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي ولسي تاسیساتو ته زیانونه اړولي وو چې تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو او د تحریک انصاف پر ګڼو مشرانو یې مقدمې هم درج کړې دي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونه خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو لخوا دا پرلت د اکتوبر پر 28مه اپیل شوې. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا غوندې پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ لپاره اجازت ورکول شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکسی د اکتوبر پر 23مه مشال لډیو ته ویلي وو چې د امنیت ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی دی. نوموړي زیاته کړې چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او هیله مند دی چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي پرون د اکتوبر پر 15مه په پیښور کې د افغان کنسولګرۍ د دورې پر مهال ویلي چې غیر رجستر افغانان به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنول شي. د گورنر هاوس لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې په پیښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرل حافظ محب الله گورنر ته د کډوالو د واپسۍ په اړه یو وړاندیز هم وکړ خو دغه وړاندیز تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا په پیښور کې میشت افغان هنرمندان یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي ځکه چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ورپیښته. امریکایي ولسمشر جو بایدن پرون د اکتوبر په 15مه په غربي تړانګ کې پر فلسطینیانو د اسرائیلي ځوابي حملو خلاف خبرې وکړې. نوموړي ویل د تندرو آبادکارو لخوا حملې په منځني ختیځ کې پر لګیدلي اور د پټرول چولو معنا لري او دا باید ودرېږي او دوی باید په دې اړه حساب ورکړي. ولسمشر بایدن پرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې د آسټرالیا د وزیر اعظم انتني البني سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړې او زیاته کړه دا جګړه باید همدا اوس ترول شي. او بل خبر د کرکټ په هند کې د 500 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن د اکتوبر پر 26مه د هند په بنگلور ښار کې د انګلند او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. دا سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجا پیلېږي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې واوري. د شمالي وزیرستان د میرلی نورک په سیمه کې ځای مشران او دینی عالمان د نږدې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې په وسدي د نورک مدرسې په شمول د سیمې درې مدرسې زر تر زره د دینی زده کړو لپاره خالي کړي. پرون د اکتوبر په 25مه دغه مشرانو په میرامشا پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی وړاندې هم په دې اړه خپل غږ چارواکو ته رسولې خو څه مثبت ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دوی د دغه مسلې د هوارولو لپاره خبرې پیل کړي خو دغه به وخت اخلي. نور تفصیل له عمر وزیر نه.
شمالي وزیرستان نورک مشرانو علما کرامو حکومت او فوز نه د نورک مدرسې په ګډون د غلطه درې دینی مدرسو خالی کول غوښتنه کړې. دوی د میرعلي نورک په سیمه کې د 1300 نه احتجاجي لاریون هم پیل کړې. په میرامشاه پریس کلب کې مشرانو او دینی عالمانو خبري غونډه هم وکړه او وی ویل چې 2014 کال ضرب اعظم فوزي عملیاتو پس فوز د نورک او دوه نورې دینی مدرسو کې دیره شوې. دینی زده کړو لای نه ورکوي. نه کالونو پس دوی ته د پرله پسې غوښتنو پس مثبت ځواب میلاو نه شو نو احتجاج یې پیل کړ. مولانا سهراب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال کمیشنر نه تر وزیر اعظم پورې غږ رسولې خو نورک مدرسه لا هم فوز دوی ته خپلې دینی زده کړو لا نه ورکوي. د مدرسې مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې. انتظامی سره څو ځله خبرې شوې خو لا هم ورته ډاډ نه دی میلاو شوی.
تقریبا 5 سال نه لګیاي د ډی سی نونسا د وزیر اعظم پورا د عسکری کې عادت سے عام اول دور سپوی نونسا د یارمی چی پورا د مولانا سے پزریا میجه رسائی شوی دو 20-25 سمستر داسې خاتینه دي با اثر شخصیت د نورک مدرسې په باره شعر کړي چې کلا میجه او نا پکړواله لوري د وطن نه د مدرسې باندې شولا چې اغنا و پاس میجه تلی آرمی په قبضه شو. په میج ډیر کوشش وکړه داړې مو وکړه بوله سول زوري مو وکړه چې د خو دینی درادو چې توسي برای کرم کولاو کې په پوه وخت دی چې میج ضرورت ته یو په اغنا بعد تقریبا بیا میج داسر لګیاوی دی. میاشت نه میج احتجاج برپور لګیا دی. سلویر 15 پړاوی نه میج مذاکرات وشول خو داسې شاخ خبره یا مقتدر قوت نه میج تر وطن نه چې میج پرکښینی.
مولانا اختر محمد وای چې د شپږ ویش ورځونه د احتجاج د لارې غوښتنه کړي چې نور د ورته دینی اغه مدرسې لیکړي چې فوز پکې ډیر شوه خو غږ یې نه اورېدل کیږي. د زده کوونکو د نیز د کړه غزمنه شوه
پښتون اورېدو میز د نوراک مدرسې مخ احتجاج شروع کړی دی. حکومت سره میز 15 شپږم جرګادو او داسې سنجیدګي د میشته چې کې مدونه درو کړی چې مثال میش په پیدلې وی چې میشته د نوراک مدرسې روکوي نو میز د حکومت وخت نه میز د اغابیل کې چې میشته نوراک مدرسې او د میز یو مطالبه ده چې دینی دا نورک مدرسه مشتري دینی تعلیم د پر اخلوص شي.
د ضرب اعظم عملیاتو په دوران میرعلي مدرسه نظامیایي دک هم د فوز په ولکا کې وا او په کې فوزي سرتيري ډیرول خو 2018 کال کې یاده مدرسه بیرته فوز خالی کړه او په کې دینی زده کړې پیل شوې. خو د میرعلي نورک مدرسه کې لومړی سو کالونو پورې حکومت د غلطه ځوانانو ته ټیکنیکل یعنی هنري زده کړو ترلاسه کولو سنټر جوړ کړي وو چې د مشرانو په وینا اوس هغه هم نشته او بند پراته ده خو پکې فوز ډیر دی. سو دوی بیرته د دینی زده کړو لپاره د خلاصولو غوښتنه کړي. د مشرانو او علما کرامو دغه غوښتنه په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی سره تماس ونیو نو د میرعلي اسیسټنټ کمیشنر ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې نورک مدرسه کې فوزای ځوانانو ته د هنري زده کړو مرکز جوړ کړي وو. د غلطه او اطرافو کې پورا یونټ فوز پروت دی. د مشرانو سره یې څو ځله جرګه شوې او فوزي چارواکو سره هم لګیا دي خو دغه بیرته خالی کول فوز لری کول او بیرته خلکو ته مدرسه سپارل به وخت ضرور اخلي. نوموړی وویل چې ممکنه ده بیرته دغه مدرسې د دینی زده کړو لپاره واپس خلاصې شي خو حالاتو ته په کتو سره متبادل انتظام یو څو میاشتې وخت هرو مرو اخلي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے 322 پروازونه ودرولې دي. د دې شرکت ویان عبدالله حفیظ خان د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو د ورکولو ترڅنګ ویل چې په دغو کې داخلي او بهرني پروازونه شامل دي. نوموړي د پروازونو د ودرېدو وجه د پی آی اے مالي بحران یاد کړ. پی آی اے چې په یو وخت کې یو ګټور شرکت ګڼل کېده د 1300 ورځو راهیسې د تر ټولو لوی مالي بحران سره مخامخ شوی دی. څېړونکي وایي چې دغه اداره زیاتره وخت د سیاسي ګټو لپاره استعمال شوی د انتظام چاري د غیر تجربه کار مشرانو له وجې د تاوان سره مخ شوی دی. په د پی آی اے د موجوده اقتصادي بحران په اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې.
د پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی اے د الوتکو پروازونه چې د 1300 ورځو راهیسې د ځنډیدو ښکار دي. د هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ خان مني چې په پی آی اے قرضونه ډیر سیوا شوي ځکه بحراني حال جوړ شوی. د ملکی او غیر ملکی الوتکو پروازونه اغزمن شوی دي.
هم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم کچھ سورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فنڈز کچھ فنڈز ہمیں
دی وای چې موږ تمل رو چې پراتلون کې سوروزو کې بعد زنیو سرچنوي څخه پیسې ترلا سکړو او پروازونه به روان کړو.
پروازونو کا شیڈول جو ہے وہ بھی معمول پہ آ جائے گا.
شنون کی د پاکستان د ملی هوائی شرکت وسنے بحران پرستیو کلونو کی تر ټولو لوی بحران بولی زکا د دوی په وینا د پاکستان د تیلو سرکاری کمپنی پی ایس او یا پاکستان سٹیٹ آئل ورتا د تیلو سپلائی کم کړی دا. خبریال او شنون کی آفتاب احمد خان وای چې د پی ای اے وسنے بحران سرګندونه کوي چې دا شرکت په نچکارۍ تزي خرڅول کیږي یا به کومي شخصي کمپنی ته پټیکه ورکول کیږي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل شرکت دا سینشي کولای چې یو دم پروازونه ودروي او ځان دیوالیا ښکار کړي ځکه تر هغه ټولو بد اغیز بداوي چې الوتکې په کوم کوم ځای کې وي په هغه ملکونو کې به ونیول شي ځکه چې په پی ای اے بهرنۍ قرضی دي.
چې دغه دوه قسمه کار کیږي یا خو بدون شکاري کوي ملکی یا غیر ملکی جو کمیداری دي هغه سره دوه بیک ډور رابطه هم دي او خاص طور پر نیویارک کې چې کوم هوټل دی روز ویل دغه لپاره هم دوه د ساز باس چلیږي دلو نو یا به خود هغه انګیج کوي ابیا بدا نشکاری بد دی طریقے سره کې بل 750 ارب نه زیاد رو اس وقت دی وخت نقصانات تھی اور دری قرضو د وجنه د لاس چ دے دو دا غواړي چې د نشکاری وشي نو دا خو د پری پلان د حالات جوړ شوی دی. د کی اوس اگر دو اچانک شټ ډاون کین نو خو بیا دو لپاره نقصان دے ولې چې دو دنیا کې چې اگر جازونه اوسما انډونیشیا کې درو دو جازونه لیزا غا پساو دی دین علاوه ک اگر یو فلائټ کوزی گیا اچانک د شی وشي نو بیا غنه بعد چې دنو دا جازونه به مقبضه کې لاړ شي ولې چې قرضې بار دو منه د بانکونو دی.
نو موړی وای په پی ای اے دومره قرضی سیوا شوی چې د حکومت یا شرکت سره بللار نه د پاتې او نشکاری تبزی. د پاکستان د ملی هوایی شرکت انتظامیه منی چې مالی بحران ستونزه د لسیزو راهیسې روانه ده او وړاندې هم د شرکت کارکونکو د نشکاری پر ضد احتجاجونه کړي. د پاکستان ایرلاین کیبن کرو اتحادی مشر نصر الله خان اپریدی وای دوی نه کال وړاندې د حکومت سره د پی ای اے د خکولو او د ګټې په لار راوستو د پاره خبرې کړي وي خو خبرې ونه منلې شوي.
پی آئی اس دو خبر کہی چھ پی آئی اے بندے لائبلٹیز ڈیر زیاد پر 2016-17 کے دا سلور ساوا عرب اس دا تقریباً او ساونا زیاد شفلو نو دا ویل زیادی گی خود دا ردی وجنا زیادی گی چھ دا دو پدے کے پل انٹرسٹ شوکوی و خپل انٹرسٹ کے اقلی و اغیر پا مطابق بندے نہ چلوی چھ کم ادے طریقہ راری چلے دورے پارا نو اے دے وجنا دا پی آئی اے مطلب دارا چھے اتباوی پلا روانا را خو اے غی وجہ دارا چھے دا لائل منیجمنٹ نرو کبھی.
نو موڑی زیادہ کڑی چھے پی آئی اے دا گٹی توان لری او دا حقی ثبوت دا دے چھے اس دا سوک پٹے کا اخلی نو شخصی کمپنی یا سوداگر دا تاوان سودا نکوی اگا پکی گٹوی نی زکا دا شرکت اخلی. نو موڑی طور لگولے چھے دا پی آئی اے بد قسمتی دادا چھے دا ادارہ تل حکومتونو دا خپلو گٹو دا پارا پخپلو لاسونو کی ساتلی تلی غیر تجربه کار مشران پاتې شوی زکه تاوان بحرانی حال ته راورسېدو. د پی ای یو چارواکی د نوم نخکار کولو په شرط مشال لیډیو ته وویل د هغه په نظر په نگرا حکومت کې د نشکاری خبره زکه کیږي او لار ورته جوړول کیږي چې سیاسي حکومتونه بیا د شرکت د کارمندانو د فشار او سیاسي ګټو له امله دغه پریکړه نشي کولی چې دا شرکت خرڅ کړي یا یې په ټیکه ورکړي. تیره میاشت د پاکستان د پرایوټایزیشن کمیشن په غونډه کې د پی ای اے د پرایوټایزیشن یا نشکاری لپاره د نیټې ورکولو خبره شوې وه، خو بیا دغه موده ونه ټاکلې شوه چې کله به نشکاری وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزیو یو بیبلې موضوع ته د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او وکیل اعتزاز احسن د خلکو د جبري لادرکه کولو پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په ملک کې ټول جبري لادرکه شوي خلک ته په سلورو اونیو کې د نن عدالت ته حاضر کړی شي. نوموړي په خپل درخواست کې د هم ویلي چې د یو تن جبري لادرکه کول دی غیر قانوني او غیر آئینی عمل وګرځول شو. په دغه اړه د یو داسې کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده چې مشر یې باید د سپریم کورټ یو جج وي او په یولسو نورو غړو کې د پاکستان بار کونسل، های کورټ بار اسوسیشنز، د بشري حقوقو کمیشن او د ښځو د کمیشن مشران هم شامل وي او واک اختیار هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جبري لادرکیو پر مسله په میډیا کې لګ معلومات خبريږي. په دغه اړه نور تفصيل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر، پخوانی سینیټر او وکیل اعتزاز احسن په 15 اکتوبر په سپریم کورټ کې د خلکو د جبري لپتکولو خلاف یو درخواست جمع کړو. د په درخواست کې ویل چې د سمو دورې سره سیاستدانانو، ژورنالیستانو او بیوروکراټانو په نقلونو توګه جبري لپتکول ډیر زیات شوی دی. د تحریک انصاف تاسو مشرانو ذکر کړی دی چې سمو د ورکو او خپل خپلوانو او کورنیو ته هم معلومات نه وو، خو بیا هله را پیدا شول چې ټولو یو شان پریس کانفرنسونه وکړل او د ریاست بیانیه یې تایید کړه. په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کولو نه پس د اعتزاز احسن وکیل لطیف کوسا د ژورنالیستانو د سوالونو په جواب کې وویل،
بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی، اب پنجاب پر ہوا ہے.
بلوچستان خلق کوئی چمنگ سر خدا عمل دا ډیر وخت نه کېدو، خو اوس په پنجاب کې شروع شو نو تاسو نه سفر اویخ شوي. هل ته خدا هر کور نه یو کس جبري لپاره پته شوي دي، ځکه خو بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. اوس ټول پاکستان د بلوچستان په شان دی. په قانون کې د هیڅ گنجائش نشته چې سړی په زور پورته کړ او غایب وکړه، او د هغه نه پس یا خو د هغه مړی وموندل شي یا هغه په ذهني او جسماني توګه داسې مفلوج حالت کې بیرته راشي چې خبره هم نشي کولای.
مفلوج هوکر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے.
حکومت کا سپریم کورٹ پر حکم د جبری لپتشو کسانو د پر یولس کله پخو یو کمیشن د سپریم کورٹ ریٹائر جج جسٹس جاوید اقبال په مشرۍ کې جوړ کړي وو، خو اعتزاز احسن په خپل درخواست کې د یو نوی او واک لرونکو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د پټېړه په سپریم کورٹ کې د ژورنالیستانو د سوالونو په جواب کې وویل،
11 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پر اور ان کے اپنے مطابق یہ جو کمیشن ہے
یولس کله کې چې د کمیشن غړي مراد اخلي. د جاوید اقبال کمیشن دا واقعي تر اوسه پرې د 2000 جبری پتاشو کسانو کې څونو فیصله کړی دي. دنه پښتنه کول پکاله چې په دې فیصله شو کسانو کې څومره داسې چې مړی مندل شوې دي. دې کمیشن د ایوي پیسې کار نه لري، دا یو بے واکه کمیشن دی، ځکه چې سپریم کورټ ریټایرډ جج څوک هم پروا نه کوي.
بے بس ہے کیونکہ ریټایرډ سپریم کورټ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں.
ډیر قانون پوهان او تجزیه نگران وایي چې د اعتزاز احسن د درخواست مقصد صرف د تحریک انصاف مشرانو او غړو ته ګټه رسول دي، ځکه چې دوی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په نهمه مې نیول کېدونه پس په تشدد احتجاج کړو، چې تر هغه وروسته امنیتی ادارو د دوی نیول او پروتکول پیل کړل. په دې اړه په کوټه کې قانون پو او تجنګار همایون قاسم مشال لډو ته وویل،
دا کیس ډیر اهمیت لري، همیشه لري پاکستان رنګ ملک خاص کر په دا کې خونو د پښتانه تر ټولو زیات افیکټ سی دول دا پټیشن کې د پښتنو ذکر نشته، کړه چې یو د بلوچستان ذکر هم په دا پټیشن کې کړی دی، مګر د پښتنو ذکر نشته چې یاره پښتانه یا مسینګ پرسن دی یا زیاتو روان دی یا رسیتی جبر روان دی، دا غو یو ذکر نه دی کړی. البته دا دی سپریم کورټ دا وخت په دې کې اکثریت دا جسټیسانو دی چې د آئین او د قانون بلدستی خبره کوي، نو دا کیس شدی اهمیت کوي، مشتم ګټه کوي، د ولې د ریاستي جبر تر ټولو زیات شکار پښتانه دي. نو زه په خپل ډیر ورته خوشبينه
د زینګران دا هم چې په پښتنو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د خلکو د جبري لپتکولو پیښې دومره زیاتې وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک ته جوړېدو سبب شوې، خو اعتزاز احسن دې اړخ ته په خپل درخواست کې اشاره قدر هم نه ده کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د تحریک انصاف خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو په اړه په سوات کې د غورځنګ یو مشر او قانون پوه اتورجان اډوکیټ مشال لډو ته وویل،
د نهم مئی د پیښو نه پس ریاست چې کم جبر راغسته دی، کم ظلم راغسته دی، هغه ټولې نړۍ ته په ډاګه دی. دلته که کم خلک د خپلو حقونو خبره کوي، نو دغه ریاست سره بس هم دغه یو وسله ده چې دوی به جبر کوي، دوی به ظلم کوي، دوی خلک جبري ورکوي. یو طرف ته که د پی ټی ایم د خپلو حقونو دپاره خبره کوي، د خپلو وسایلو پاره خبره کوي، په خپل ځمکه باندې پردي اقتصادي جنگونه نه مني، نو بل طرف ته پی ټی آی وته هم را دغه شوی ده چې هغه د خپل اقتدار د پاره د دوی سره په جنگ ده.
اعتزاز حسن په خپل درخواست کې د ټولو صوبو د پولیسو مشران، د اسلام آباد د پولیسو مشر او د جبري له درکه شوو خلکو د پاره جوړ شوی پخوانی کمیشن د فرید په توګه یاد کړی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې چمن سیاسي ګوندونو، سوداګرو او د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې پر دغه سرحدي لاره پر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ د حکومتي فیصلې خلاف د اکتوبر له 28 راهیسې پر لټوالې د پرلتوالو یوه غوښتنه دا ده چې پر کرخه د تګ راتګ لپاره دی د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اچکزی د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویلي بوش چې د امنیت ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ایښودی دی. د اکتوبر په 15 د جان اچکزی او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې هم شوې، بې خو څه نتیجه یې نه دا ورکړې. په دغه اړه نور حال د سیمینار د سمد شبنم په دې رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیلېږي.
په چمن سرکوټ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې څخه پرلت روان دی. د دې پرلت په اړه د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې مشر غوث الله د اکتوبر پر 15 مشال لیډو ته څه داسې وویل:
پرلت موږ د دې لپاره لګولی دی چې کوم د پاکستان لالوړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورټ ته، دا موږ ته په یوې صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په میلیونونو روپۍ پساو دي، زموږ په عربونو پیسې پساو دي، زموږ کاروبار، زموږ روزګار ګرده د باډر سره دي، زموږ دغه دوې مطالبې دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور ایستل کېږي، موږ بالکل دا نه منو چې په زور ایستل کېږي. بله غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر باډر باندې موږ پاسپورټ نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر 23 نیټې پر وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي، او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورنډ کرښه یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کېږي. په تیرو وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی مشال لیډو ته وویل چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو سره به کاروبار په ټپه ودرېږي.
موږ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې مځکې دي، زموږ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې منډیانې دي، زموږ چاره راوکه چې زموږ هلته تجارت دی. موږ دلته نه پیښې لرو، نه دلته موږ صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به موږ پر روډو سیاست کولای چې ماته موټروی راکه، ماته ښه تعلیم راکه، ماته ښه د سیا د پاره هسپتال راکه، ماته امن راکه. موږ د بارډر یعنی په منیجمنټ په دې غزه بخته کړی وو. موږ څو کدر څو پرې به موږ خوار وزار یو.
د چمن د دې پرلت یوه بل برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان بیا مشال لیډو ته څه داسې وویل:
دا زموږ خلک شپږ میاشتې توبې ته خیژي، بیا راځي ریک ده چې دا کوم قومونه زه دریا کوم. دلته بړي کبیره پرسته ده په شورا واکو په نشکې کې، دا نیم اخواته نیم دې اخواته سو، بیا چې راسته استګزي کبیره ده نیم اخواته نیم دې اخواته سو، چې بیا راسته نورځي کبیره ده چې دې دا واخان شند باندې پر دا ټول قومونه نیم اخواته پاتې نیم دې اخواته پاتې. دا وي ته پر دې باندې پر پاسپورټ دې راځي، دا باندې وځي خلکو د منلو وړ نه دي. موږ پر
موږ هڅه وکړه چې د چمن د پرلت په اړه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی سره په دې اړه خبرې وکړو، خو ټیلیفون او پر واټس اپ ورته پریش پیغام ته یې ځواب ونه وایه. جان سگزی د اکتوبر پر 23مه مشال ریډیو ته ویلیو چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 15مه د جان سگزی او د پرلت د مشرانو ترمنځ خبرې وسوې خو څه خاص پایله ورنکړه. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو اتحادیې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د ګیس په نرخ کې منظوره شوې اضافه دې واپس واخلي. ګنې دوی به بیا په ټوله خیبر پختونخوا کې سی ان جی پمپونه د احتجاج په توګه وتړي. د دغه اتحادیې مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې د پنجاب صنعتکارانو ته د ګټې ورکولو لپاره وفاقي حکومت د سی ان جی د صنعت لپاره د ګیس نرخ زیاتولو پرېکړه کړې ده. حکومتي چارواکو تر دې دمه د سی ان جی پمپونو د مالکانو د غوښتنې پر رد عمل کې سن دی ویلي، خو د اکتوبر په 23مه د وفاقي کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې د قدرتي ګیس په نرخونو کې 1.94% منظوري ورکړې ده چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به عمل کیږي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه مهال د سی ان جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په احتجاج دي چې کده ګیس په نرخ کې منظوره شوی نوی اضافه عملی شوه، نو په پښتونخوا کې د سی ان جی د صنعت سره تړلي زرګونه خلک به متاثر شي او روزګارونه به ودرېږي، ځکه چې په نوی حساب د سی ان جی د پی کیلو قیمت به 400 روپو ته ورسی.
زموږه نن یو مطالبه ده چې 4400 روپې پر ایم بی ټیو ریټ نه منظور، کم د انډستریل ریټ ورکړل شوی دی هغه د سی این جی لمده ورکړل شي. دا ریټونه د سم کې د کی پی کې د ماشی قتل دی نه کوي. پیټرول 280 روپې پیټرول د 400 روپې کې جتا نه څوک ګیسه چې کم د سی این جی سره تړلې کم خلک دي. 2.5 لک کمرشل گاڑی دی اور 8-10 لک عام گاڑی دی. کمرشل یو ٹیکسی ڈرائیور سرا کم سے کم 10 کسان تڑلی شوی دی. نو 2 ملین یا 25 لک کسان اکسی بے روزگار بشی، کم دا رزق ملاوی دو رزق دروازے بند.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی پخوانی مشر انجینیر مقصود د احتجاجی لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه تر دې وړاندې ترګرۍ او قدرتي آفتونو ځپلی ده، او که د ګیس نوي نرخونه عملي شول نو د ټولې صوبې اقتصاد به متاثر شي.
تاسو چې دی پنجاب انډستری چې دی کنه هغه سیف کول د پاره د کی پی اور سند چې دی هغه بیڑا غرق کوي بلې چلدا تر چې دی دا ټر به زیاتېږي. دا پیسې چې دی دا بچر تزي دا پنجاب انڈسٹری تا چدی انسینٹیو ورکول دا پارا چدی اگر ریٹ کمول دا پارا چدی دا دے فرٹیلائزر چدی اگے تا 500 روپے ایم ایم بی ٹی یو دس گیس ورکوے، حالانکہ فرٹیلائز چدی فرٹیلائزر باہر نہ امپورٹ کوے نو اگر ارزان راضی بدل تا چتا سو جوڑے اگران
دے. احتجاجی مظاہرے تے دے صوبے دے نور برخو نہ ہم دے سی این جی پمپونو دے ٹولنی مشران او دے پمپونو مالکان راغدی ہو. دے سوات دے سی این جی پمپونو دے اتحادی مشر حاجی طاہر خان مشال ریڈیو تو وویل
دے سی جمع سوات گنان کسٹم پیڈ گاڑی دی ٹول اگر ٹول چ گم دے سی این جی بانی دی پلاں کوچ دی او جی گم دے نو رکشو پوری دے سو دے کو پوری کمرشل ٹول گاڑی پلا کو گاڑی نم ٹول سی این جی دی دا ریٹ چ دے ہا تور سی دو لگ برک 500 روپے سو کلتے کلو.
حکومتی چارواکو تر دې دمه د سی این جی پمپونو د مالکانو د غوښتنو پر رد عمل کې سن دی ویلي، خو د اکتوبر په 23مه نیټه د وفاقي کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې د قدرتي ګیس په نرخونو کې د 1.94% اضافه منظوري ورکړې ده چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به عملي کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د نورک سیمه مشرانو او دینالي مارو د حکومت او پوسنه د سیمه د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځای اوسیدونکو مشرانو د میرعلي نورک په سیمه کې د تیرو سوغونه احتجاج هم پیل کړی او غوښتنه لري چې د نورک او د سیمه ځینې نورې مدرسې د پوزر تر زره خالی کړي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانې د قانون وزیر فصل شکور خان پولیسو گرفتاره کړې دي. نوموړی پرون د اکتوبر په 15مه د 400 عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د دریو نورو ملګرو ونیو. د چار صدې د پولیسو تر مخه چې پر نوموړي تور دی چې د نهمې مئی په پیښو کې لاس لرلو نو ځکه یې گرفتار کړ. او نن به په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې په بنګلور ښار کې د انګلینډ او سریلنکا ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ په د پیښور پر وخت ماسپښین پر یوه نیمه د کابل پر یوه بجا پیلیږي. اوس هم وخت شوی د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام. په دې خپرونه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د بیرته تللو هلته پر سیاسي حالو ځلو خبرې شوې دي. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د شاوخوا 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون سوی. او بلخوا بیا پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. همدې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوی پلان برخه ده؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په اسلام آباد کې خبریالان او شنونکي عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای. عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو څخه وکړو، سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلی او عمران خان چې په کوم انداز فردي جرم ور باندې ولګول سو، د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړی چې ویل کېږي دا، او د عمران خان دا وخت سره تعلقات خراب دي او چور باندې د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کېږي. په دې ټول تصویر کې کو ګوري نو د نواز شریف راتګ ستاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ته چې پراتلونکو انتخاباتو کې دای وګټي او دای راشي او مشرشي د دې هواد
جی دا د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شي چې دا سه مونږ د پهل ځل نه دي چې دا کیږي لګي څنګه چې تاسو دوه سیاستدانانو نامې واغستلې، عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب، چې اغوی اسٹیبلشمنٹ سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا پخوا هم داسې شوی دی. دا اگین دوباره به زدا وایم، دا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سسٹم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو دا شکاری دا او څه کم کیسه شوی دی دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خو ډېره واضح خبره ده کنه، دا خو مختلف متچ مواقع باندې دا خبرې شوې دي، اسٹیبلشمنٹ طرف نه شوې دي، سیاسي ګوندونو طرف نه شوې دي، ذمہ دار خلکو دا خبرې مت واضح طور باندې کړې دي او بټوین دا لائنز خو ډېرو خلکو بلا خلکو دا خبرې ترې کړې دي. دا شی ډېر واضح ده مت دې لپاره، یعنی سرکمسټانشل ایویډنس نه علاوه مونږ سره بلا داسې ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شه مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال لته تاسو دا دی، تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناستې پاستې کوي او معلومات وي، د نواز شریف راتګ او پر عمران خان فردي جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخه ښکاری؟ یعنی دا هرڅه اورګانیک نه دي، یعنی خپل په خپل نه دي، بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دي؟
مننه کاکر صاحب، دا بالکل د یو پلان هیڅ دا زمونږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینیرینګ یو بدترین مثال دی. او لږه موده وړاندې یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینیرینګ شوی او دا هغې نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو وړوکي سیاسي ګوند لا یو نوې جلا ورکړی شوی وه، یو نوې توانایي ورکړی شوی وه، هم په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مړ تنظیم و په هغه کې یو پیرا دوباره د سا چولو کوشش کړی دی. او بدقسمتی دا ده کو سیاسي ارتقا وه او د هغه په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایوینګ سیټ باندې راتلو یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړې دو خو هیڅ خبره نه و هم هغه لوب چې کومه مخ کې شوی و او بار بار کیږي نو یو وار بیا هم هغه لوب دا د پیرې په دغه لوب کې د پولیټیکل انجینیرینګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چی کمدہ نواز شریف صاحب آغای پا الازیز یا کیس کے آغای بریالے کڑے دے او دا غشان دا نواز شریف صاحب ٹیم چی کم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم دا آغی پیشی دا نو پا آغی کے ہم ماتن لگی چی کم ایون فیل کی سوندی یا دا آغا پا آگین چی کم دا توشہ خانے کم کی سوندی پا آغی کی بم دیر زر آغا بریالے شیستا ستا پا علم کے دا چی حنیف عباسی پا کم انداز کے سونا پسرات کے آغا آغا تے بریالی ورک بریالی تو ورک دغا شان پر رن منگولی د چې ساګدار سه بھوم د نیب د کې سونو نه بریالي شو نو چې په کم تیزه کې مونږ دا منو چې په تیر وختونو کې د نواز شریف سه سرا زیاتې شو او چې سونا په عجلت کې او سونا په یو غلط انداز کې د خلاف کې سونو جوړ شوی ما غمرا بلکې دا غي نه زیات په غلط انداز کې دا کې سونم ختميږي دا مقدمه ختميږي او اغا د پاکستان په سیاست کې چې کم دی دوباره دا غه دراتک لارې هم واري
مننه رشید صافی صاحب عبدالله جان صاحب سوال دا دی ستاسو د رشید صافی صاحب تقریبا خبره یې وده چې نواز شریف ته یو لاره ورکول کیږي او راتلونکي انتخابات هم دي په داسې حالاتو کې یعنی خپل مسلم لیگ نون چې یو بیانیه یې جوړه کړې وه او دا ویل چې اقتدار فیصلې به د پردې شاته نه کیږي ووٹ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی خپل د مسلم لیگ نواز دپاره د انتخابي کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی پر راتلو کې د اسټابلیشمنت لاس دی یعنی دا ریسک د دوی لپاره غټ دی نه دی کنه
یقینا دا ټیکنیکلی وګورم دا خو ډېر غټ عجیب او ته خبره چې سیاسي ګوند چې هغه دا داوا کوي چې مونږ د خلکو په ووټ باندې با اقتدار ترازو حکومت باسلو هغه ووټ کو عزت دو نارم لګی او هغه بیا چې کم شاته قوتونو دی هغه په مدد سره په حکومت کې راځي اقتدار کې راځي نو هغه د پاره ډېر یو غټ سیټ بیک کې دی شي دا خو مونږ ایٹ دا سیم ټایم دام ګورو چې په تیر شوي وختونو کې پاکستان کې دا بار بار شوي دي مختلف ګوندونه حکومت ته راغلي دي د کشنته د شاته نه قوتونو حمایت سره هغه مرګرتیا سره هغه راغلي دي مته سنگه چې صافي صاحب هم خبر ورکړه چې سمو د مخ کې پورې عمران خان صاحب یو ورکوټ پارټي وا هغه مته چې هغه ته چې د ان سین چې کم قوتونو دي هغه ورته سپورټ ورکو رو 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 هغه اونن هغه یو غټه پاپولاریټي دا د کوم دا وی لیکيږي چې هغه کوم د امک کا قوتونو لازې هغه چې د وخت عوام کې چې سونه مشورتیا ده نو دا یو سیاسي جماعت د پاره سیاسي ماحول کې دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی دې کې هیڅ شک نشي کې دی خو یو ډېر سیاسي آئیډیل سیاسي ماحول کې ما چسنګا پمخ کې سوال په جواب کې موه چې دا بدقسمتی ده د پاکستان د سیاسي نظام او د پاکستان د سیستم اف گورننس چې کوم چلو دلته هغه دا بدقسمتی ده چې دا هم یو بدقسمتی ده یا د مخ کې بدقسمتی یو حصہ ده چې یو ګوند چې هغه د جمهوریت خبره کوي د جمهور او د عوامو د ووټ خبره کوي بیا هغه ته ضرورت را پیخیږي د اسټابلیشمنت سپورټ او نه صرف ضرورت را پیخیږي بلکې هغه گن چدے آغا سیاسی گن چدے آغا آغا سپورٹ استعمال لیم حکومت تر اطلو دا پارا نو دے تمونگ بدقسمتین علاوہ سویلی شنور
صحیح منہ نا
بارل دا حقیقت دے
صحیح رشید صاحبی سے کدا سی دے چو منوٹو دا پارا دا خبری وم منو کچم مسلم لیگ نواز پا وار وار باندی دا تاثر ردوی چی دا دوی شا تا چوک اسٹیبلشمنٹ یا نشتا یا خپل دا پاکستان فوج هم ویلی دی چی دوی دا وقت نیوٹرل دی بلکہ لاغ وقت نیوٹرل دی چی د عمران خان خلاف عدم اعتماد کېدلې کدا یو طرف ته کو او دا وایي چې کدا سی وی چې دوی د اسټابلیشمنت په زور راځي دا سی کوم مجبوریت چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلې او لاغي وجزا کې سونه جوړ سو بیا د لاړی لندن ته څلور کال راتللای نه شو بل اخر راغلی دا سی په ملک کې کم داسې حالات جوړ سو چې نواز شریف یو ډول مجبوري جوړ سو چې راسي او دلته کمپاین وکي او کې انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم سي
کاکر سي بالکل تاسو جی تجزیہ و اندازہ میں بالکل صحیح دا چھے آگا کما مجبوری جوڑا شوے دا نواز شریف سے با چداغی نا بغیر دا اسٹیبلشمنٹ گزارا نہیں کی گیا استاسو یاداشت ہم صحیح دی چھے لگا مدمخ کے نواز شریف سے پا دوزارہ واللسم و تلسم کی کمونگو گورو ناغا تا یو اسٹیبلشمنٹ پا سیکیورٹی ریسک ہم وے او اس آغا کم وجی دی چې دا هغه د کابل نواز شریف سے پلا داسې شپه پشپا او داغه په خوخه باندې ضمانت ورکول کیږي او د یو سٹیټ گیسټ چې کم ایکسکندر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې داغه تو درکلی شو نن هغه په مری کې ناشته او د پاکستان د قسمت فیصله کوي نو وجی خو ډیری دی خو په دې کې کومه غټه وجه چې کم دا نن د بدقسمتۍ نه دا وخت پاډیالا جیل کې قید عمران خان صاحب دے د هغه دا کم چې سلور نیم کالا بطور وزیر اعظم کم دور حکومت نو پاغي کې دا هغه اسٹیبلشمنٹ سره آخری کال چې کومه جګړه پاتې شوی وا او په کم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې سونه خراب شوی او خصوصي توګه باندې د معیشت چې کم حال دی په پاکستان پاکستان کې او زمونږ د امنیت چې کم حال دی نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیا ده د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق لبانی یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمون خبرې کیږي نو د هغه په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ ته د سیاسي مشرانو نو په هغه کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف ته نو د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې د نواز شریف پر اتک باندې کې دی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي خو یو خبره دی کې ډیره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنت مجبور یعنی پخپل زبانه او داغي خواهشات پخپل زبانه خړومبه انتخاب د وزیر اعظم د پاره نواز شریف نه دی بلکې شهباز شریف ته داغي صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي مسلم لیگ راشي د دوی تنظیم کې لګ ډیر ساوا چول شي او داغي کوشش په داوی چې د نواز شریف په زبانه شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي دا زما خپل یو اندازه ده خو دا سي ډیر کېدل ډیر ګران کارخکاری نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف سے دغه خبره باندې ډیر زیات رضا شي خو تاسو خبره طبیعت اعظم د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کول شي هغه د چین سره زمونږ چې سی پیک یا د بی آر آی کمی منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلی شي د سعودي عرب نه پیسې راوړي شي د یو ای نه پیسې راوړي شي د قطر نه پیسې راوړي شي د ترکی سره حالات ډیر ښه دي نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي او اخیری خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمون غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي نو هر یو د اسټابلیشمنت سره د تلو د پاره تیار دي نو کو نواز شریف نوی نظرداری موجود دي کو زرداری نوی نو نور ګوندونه موجود دي حتی چې پاډیالا کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنت سره روغ او کې او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونت شي
مننه رشید صاحب چې بیا تاسو ته راځم عبد الله جان صاحب کداغه رشید صافی صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټابلیشمنت ته او نورو تم دا ښکاری چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتګ سره دغه سی وسی لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا خو هم دغه سی یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوی و چې د عمران خان لراتګ سره به دا 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 وشي خو بل اخر بیا لاغزخه ځان خلاصول چې وو هغه ورته ګران پریوتی نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه سی وی نواز شریف راډی نو نواز شریف هغه ډیلیور کولای شي چې کوم د پاول باندې خیال جوړ کړ څه وی دی
نه ما په خیال چې عمران خان صاحب متعلق دا اندازه نه ولګیدل چې دوی برازی او سشیونه بټی کیا
اکانومی معیشت چې دی نواز شریف صاحب نه خراب شوی دی او دوی به ټیکی داسې نو او خو بهرحال یو بل ایجنډا واغې مقاصد نور سو کنه جی چې دا مته یو دریم آپشن دغه ته مست را وستلو هغه مقصد دا و چې دا کم موجوده چې کم یا هغه وخت چې کم جماعتونو اغوی په اغوی نه علاوه
کوم نو پیپلز پارټي
جی بالکل
هغه په مقابله کې دریم قوت پیدا
غټ کوم تک کو چې یو دریم قوت یو دریم بدریم پارټي یا دریم ګوند چې میدان تراشی او خلکو ته یو آپشن ملاو شي بیسیکلی خود دې دا مقصد او کمې پورې چې دا نواز شریف صاحب اوس د معیشت ټیک کولو نو دا نواز شریف صاحب سره ډېر غټ یو ایکسپیرینس دی اغوی درې ځلا په اقتدار کې پاتې شوی دی اغوی پارٹی چې دا تقریبا درې څلور ځلا په اقتدار کې پاتې شوی دی اغوی دا په پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنٹ کارونه کړی دي ذهنی طور باندې اغوی یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی نو که تاسو غور وکړئ نو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډېر هغه کې تیزی راشي نو دا هغوی دا مزاج هم دا دی هغوی پوهن هم دا ده هغوی پوهېږي په دې شي باندې چې دا معیشت چې دی که بزنس به مونږ تیزو نو دا معیشت به هغه سره ښه کېږي نو د نواز شریف صاحب ټیم کې که تاسو نور ګوندونه وګورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه نو هغوی کې معیشت باندې پوهېدو والا خلک په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي نسبتاً ښه دي ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولي ډېره بهتره ده نور جماعتونو نه خو هغوی سره معیشت والا خلک په معیشت باندې پوهېدو والا خلک نسبتاً کم دي دوی سره ښه اسټابلیشډ خلک دي معیشت باندې پوهېدو دوی د اکنامیک ټیم چې دی هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي او دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پاتې سوی دی بیا ورور وزیر اعظم پاتې سوی دی نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پاتې سوی ده په ډیرو حوالو باندې ډيري تجربه لري خو د دوی تاسو په کوم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا بیا چې دوی ته لیون چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي خپل د نواز شریف چې کوم اتحادیان دي هغه څومره د دې لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه ده له وخت سره د عمران خان سره دغه ډېر اختلاف دی ممکنه ده د انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي دا سی حالت مشکل سره تاسو ویني مسلم لیگ نن
مدې سیاسي دغه کې خو سیاست کې خدای امکانات هر وخت موجود وي کنه پی اوی د پی ڈی ایم سره پی پس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه مطلب دا چې دا دوی یو اتحاد کی دي چونکه اپوزیشن کې اونو اتحاد کی دي بیا د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو حکومت سره چې د پیپلز پارٹی م راستوا ضروري نه چې هم دې پوزیشن کې دوی په الیکشن په انتخاباتو کې مسوالي انتخاباتو کې به دوی ځان ځان لبې سا خلی خپل پټه به تور پاندې به ایسا غلی یا کې دي دوی کې د سو پټو اتحاد وشي دا خو به مته راتلون کې وخت بخې خو مخالفت د یو بل اختلاف دی امکان نه مونږ مته چې انکار نشو کولای دا بالکل امکان موجود دی چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز به یو بل ته مخامخ رواني ولاړ بی دام ممکن دے چې پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په یو مخصوص علاقہ کې یا پورا ملک کې چرته اتحاد وکي نو دا امکانات خو مونږ رد کول نه شو دا خو به مته چې بالکل امکان موجود
دی آسی عبد الله جان سپتا سو د پاکستان تحریک انصاف مشر د په جیل کې دی فرد جرم ور باندې ولګی دی دوی څنګه ګوري چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیاست پارٹی څنګه مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سی صلاحیت قوت طاقت شته کنه هم دغه سی بوی لکه څنګه چې دا وخت آرامه خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه ول چې انفارمیشن خدا دې چې عمران خان صاحب د پاره اوس ځای نشته په سیاست کې بل طرف ته مونږ دا امپریشن هم یو ملاویږي یو تاثر دا دی هغه لا مته چې سټیټسټیکلی لا ثابت شوی نه دی خو بهرحال تاثر دی چې هغوی پاپولرټی ډیره زیاته ده په سوشل میډیا باندې او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے اور تقریباً ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چے اگوئی پاپولیرٹی ڈیرا زیادہ دا او محاورتن دا بے لکھی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ور کی نو خلق اغتب ہم سوری ونے تم ٹکٹ ور کی ادھر ہی پا الیکشن کے نو خلق اغتب ہم خود دا بارل دا وقت سر با پتہ لگی دا فی الحال دا سنگا جماوے دا تاثر دے یو دا چے آیا دا عمران خان فیوچر سدے اگوئی دا خبر دا دا چے اگوئی بیا سیاست سیاست تا نشریات لے آغا قوتونوں کا دا فیصلہ کرے دا نو بیا بدا یو زان تب یو سچویشن آغا بار راز جی جی سوری
وہ بخشی عبداللہ جان صاحب زا بیام بتا سترا زما رشید صافی سے سوال دا دی لکا عبداللہ جان صاحب خو یو بل آرخ باندیم خبر وکلا ستاسو پا خیال باندی سمری دا نواز شریف یا مسلم لیگ نون دا پارا لکه نواز شریف درې څلور ځله درې واره د وزیر اعظم پاته سوې یو ځل ورور خو درې ځله چې دای کله په اقتدار کې راغلی دی له فوش سره د لنج راغلی دا یعنی سړی وای چې یو ځل به شوی و دوه مار به سبق ترلاسه کړی وو دوه مار به شوی درې مار به سبق ترلاسه کړی وو درې واره هغه چې دی له فوش سره په ځای نه ځای کې نقطې دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول سوی دی ځکه چې نواز شریف که درې ځله دا کولای سي بیا هم کولای سي چې دی وای چې اولسي حکومت پکار دی ټول واکو اختیار ولري نه چې فوج نو ساس په خیال باندې دا چې بوي
د مسلم لیگ نو نه په تیر تیر د نواز شریف په خپل باندې دا خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله د په اقتدار کې راشي نو د بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کم دی تر هر حد تیری گستا سپنا اوڑان دی دا پرویز مشرف خلاف دا آرٹیکل شپگم لگول او آغا تر دا پانسے دا تختے پوری رسولو چی کم کردارو آغا دا نواز شریف سے پاتی شوی دا غشان کو منگو گور تو
یعنی آغا کچم آغا تا بیا شبا اما مشرف تا بیا پانسی ور نکل
آغا خو بیا لیو خبر دا چی استیبلشمنٹ بچ کو یا چی کم بیا دا آغا جج سرکم رویہ و آخو دخو خپل کار یا دا استیبلشمنٹ سرک خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پوره اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پوره کو دغه شان د ټولو نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دي نه ټولو نه زیات د لری کړي هم دي نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیر زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی ناغا با مونگا نشو ویلے خو مزاج دا انتقام دے مزاج دا بغض دے او دغا خبر چکم دا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نا پیاغی دیر زیاد خب پوئی دی او سنگا چی ما پا شروع کیوئی نو داغی مجبوری دا چی مسلم لیگ نون او پر نواز شریف دوبارہ پا سیاست کی راولی خو اقتدار ور دا پارا دا حاغی ڈنبے پریارٹی زما پا نظر کی اس ہم شہباز شریف صاحب دے زکا جی شہباز شریف صاحب زیادہ لچکدار رویہ ساتی او دا حاغ سر مسلم لیگ نون چکم مشران دی دا حاغوی تلل ہم لگ آسان وی او معاشی حوالے سرا دا نواز شریف ڈنبے انتخاب ہمیشہ اساقدار صاحب پاتی شوے دے نو ما ہم دا خبر وقتیم کولا چی پا تیرو شپاڑا سوال سمیاشتو کی چی دا پی ڈی ایم حکومتو نو دا اساقدار چی کم پالیسیانے وی آغا مکمل طور بانے ناکامی شوی دی نو خلق دے زیاد پا دا حق لبانے کو نواز شریف صاحب یو خپل دا انتقام او دا غصے رویہ نت بدلی پا جلسہ کی خمونگو لی دو چاگو وی جزا دے پیرے دا انتقام دا پارا نیم راغلے بلکہ ازا دا ملک دا معاشی ستونزو سیاسی ستونزو حل کولو دا پار راغلے خو دا آغا چی کم مزاج دے نو آغا دا انتقام دے آغا دا غصے دے او دا غینا اسٹیبلشمنٹ ہم یری گی او دا پاکستان چی کم سیاسی حلقی دی نو پا دا غیبانے آغی اتفاق دے چی نواز شریف سے با پراتلن کے وقت کی دوبارہ آغا خپل رویہ دوبارہ اختیار رہی
ماننا عبداللہ جان سب تاسو زخ سوال دے واغا دا چی پا دی کی با اس غٹ رول چی دے آغا دا پاکستان عدالت دے زکا دا نواز شریف دا فارغ کولو رخصت اولو د وزیر اعظم پایس باندې هغه وخت کې د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورټ ډیر لوی رول دا وخت قاضی فایزی سا چیف جسټس دی او ډیر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې راځي وسم دي ستاسو په خیال باندې پر راتلونکو د انتخاباتو کې کچم د چیف جسټس دې سر ډیر کار نشته خو داسې ډیرې کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاری یا پراتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته
ماته پکار خدای چې عدلیه کردار چې هغه په انصاف باندې او قاضی فایزی صاحب چې کم ریپوټیشن دی هغوی متعلق چې کم ماته یو تاثر چې کم جوړ شوی دی اوس پورې چې موږ څه کتلې دي هغه همدغه دي چې هغوی به انصاف قانون آئین مطابق به کار کوي هغوی بار بار دا ویلیم دي او مونږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتو نه علاوه به هم ډیر زیات دغه به راځي مواقع به داسې راځي چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راځي نو سپریم کورټ سره قاضی فایزی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ون ار دا ادر وے او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب به آئین او قانون مطابق به عمل کوي
رشید صافی صاحب ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فایزی صاحب په مشرۍ دی د ده رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو به دا ویل چې تاسو هر کیس سیاسي کیسونه دا مول راوړي او دلته بیا په عدالت لګېدلې وي او غو سیاسي فیصلې کوي هسې تاسو په دې اوسنی سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فایزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ رول ته څنګه ګوري
فیصله چې پرون کوم مخه تر اغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې د عامو وګړو چې کوم دي د غي مقدمه دي نه چلیږي هغه یو غټ ریلیف غنل کیږي د نه مې مې کې چې کوم کړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکونان دي د غي د پاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې د فیصله ته ډېر غټ اهمیت حاصل دي او موږ دغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عام ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او ان قریب مونږ تحقیقاتي پراتلونکو یو تورز کې چې عدالت په الیکشن کمیشن تا او نگران حکومت تا دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زر انتخاباتو کې نو دغه هم یو مهمه خبره ده مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي د هغې خواهش دار په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا آغا پراتلون کې وخت کې آغا یا دغه ګوند په عامو ټاکنو کې د چې اغستو د پاره اغیتا اجازه ملاوي گیو کنه دا غټه مطالبه ده اگر چې دا غی د عوامي سطح باندې دا خبره نه کوي نو دا دوه خبرې چې کوم دي دا د عدالت نه غټه توقعات دي او د جسټس قاضي فایزی صاحب چې کوم ماضی پاتې شوی دا د غی پرانا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف ته د قانون او د آئین پاسداري به کوي
مننه ډیر رشید صافی صاحب تاسو عبد الله جان صاحب لاین پمنس کې پریسو خبرال هغه راځولاړي هغه ته هم مننه وایو او تاسو ته هم وایو د بحث وخت هم دومره تاسو ته شوه خواله خدای پامان دا او د مشال ترنالاندې چې په کې مو له خبريالانو او شنون کې عبد الله جان او رشید صافی سره د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان فرد جرم لګولو مختلفه اړخونه چېړل بحث پای ته رسیدلې ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکړي په مخه مشال
ریڈیو دا